د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. سیف د چلډرن د اندېښنه وروسته له هغه ښیي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوب له واړوله، چې لویه برخه یې ماشومانو، همداراز سلګونه زره کسان هم بې کوره شول، چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې 3 اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستانه کړي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 3 وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په 13 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته 3 تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکي پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی دی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د CBS شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ سناتور وینس په سږنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له CBS ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایدن کمپاین ورسره نه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په 2 میاشتو کې له امریکا سره د F-15 جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تر اوسه له ناروی څخه 2 F-14 جنگی الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلیو وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک نورو مرستو غوښتنه کوي.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د WP ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 3 میرمنو څخه یوه یې له روغتیایي مرکزه بهر خپل ماشوم زیږوي. په کندهار کې بیا د شری پیخي زیاتې شوې دي.
د شل ورځې کې چې دغه مرضی دی ورم راول وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړی، بیا مې کور ته یوړ، کور یې واخیستم او بېرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشره وایي پر ډونالډ ټرمپ له برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلې دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه هلته استولې دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سه شنبه تر ماښامه د وڅلوېښتو کسانو مړینه او د درې نیم سوه نورو د ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې و مړي او زخمیان راوویست. د مړو کار شمېر لا تر اوسه نه ده معلومه. د یوې کورنۍ نه تقریبا دیارلس نفر د یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د اوه څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوه نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې ډلې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هلته رسېدلې دي. خپل سیار ټیمونه هم هلته لیږلي، خو د سیمې خلک چې سیلابونو سخت ځپلي دي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی روانه اونۍ وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته په لوبونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کې کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمل په لوبونو رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او غرونو کې لوړه شي. نو دا د دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی او مخکینۍ کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په اني شکل باندې رامنځته شي او باید سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هارو لاسو شلو دیر شو څلوېختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به لکومې قاعده یا اصل یا اصولونه
ګوره کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې نه ده چې د دې پیشګویي نشي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. عموما نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکه اگر کوم نورمال شکل دی ورخ چې دی هغه نه دی.
اکه د اقلیمی بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوام ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه د ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمی بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې غلطو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ دی، خو په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراسټرکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغه مملک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی ځمن کې هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغه د ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوه له روغتیایي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان مېرمنې د متخصصو ډاکترانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکي هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتال پورې رسېده د کوي کلینیکه پورې مسینه یې ضایع کړې وه، بس هملته مړه شوه په تخ باندې. هر کال د بچو د واجې نه هر کال دارو نه شي کولی، هر کال یو یو بچی ماشوم مړ کېږي، دلته موږ سره ښځه ده د وی نه شي رسولی. او چې څنګه ومن بیا شي شي وله وستایي نه ترخه شوې په ماشوم یې راوغورځېږي ستا مړه شي.
د نسایی ولادي څنګه متخصص ډاکټر مرجانی صافی ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندواري او زیګون پر مهال او ان له هغه وروسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتیايي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې مایندې دومندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیږون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیږون وروسته هم له شپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او آن د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیږون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه ضایع کېدو برخه جوړوي چې په سترګو لیدل کېږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا په سترګو نه لیدل کېږي، او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر ویست مینده او یو سلو وش پی تماشمان ده امیندواری او زیگون پر محل ده مخنیوی ور ناروغی و لعمل امری. ده ملگر و ملتون و نریوال سازمان هم افغانستان ده زیگون پر محل ده میند و ماشمان و ده مرین ده کچی لرخه یو بد هیواد بللای دی.
آزادی رادیو تا ورژوی نیستی تر طول و مخی زن ده افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر وایي چې پر ډونالد ټرمپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. هغې په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او بیا باید تکرار نه شي. د هغې په وینا د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجع کیږي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ټرمپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ټرمپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخوانی ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راځي کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په اداري انتقادونو روان دي چې څنګه یو بریدګر د ټرمپ کمپاینې ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ټرمپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د اداري یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ټرمپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګړنی د ټرمپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي موندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ټرمپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ټرمپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوای ورسیدله. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانیدلی او په پخوانی ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوند کمیټې ته د جولای په 22مه په یوه استماعي غونډه کې ځواب ووایي.
لدی پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان په ماشومانو کې د شری د ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د روغتون ته 13 میاشت شاوخوا 4.5 په شری اخته ماشومان وروړل شوی چې تر ټولو ډیر یې له ولسوالیو او لرې پرتو سیمو څخه دي.
د میروی سبزوی رختون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی رختون ته راوړی وای، له تیر شلو ورځو راهیسې مریض دي او د شری نشې څرګندې سیوی.
ما د زوی د شلو ورځې کې چې دغه مریضي دی وایم راوړ وخت مې بستر کو، له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یوه هفته سم و بېرته مې راوړ دلته، دلته سمې راوړ په یو په هغه واټ کې ولسې هغه وختي مریضي ول. درېیمه ورځ بعد یې طرف معلوم چې دغه شری ده. کور کې یو بل مریض لرو چې هر وخت هغه سې کلمو چل هغه مې وي. اوس نن مې دلې اومه ورځ ده دلې راغلی یم، دا دویم وارې بستر ده.
بل خو د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وایي یوازې په تیر یوه میاشت کې په شری ناروغي اخته شدید 1550 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمېر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میروی سبزوی رختون ته په چیر میاش کې تر دروس او شاوخات مو او پیډی د لوده په سره په شکل چې کور تر اوسه چوي دي. نو په چیر میاش کې 1550 مریض مرد سرخکان یې مزل در لوده چې په دې کې زیات و اچا چې سوال د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راکل مراجعه کول د لوی ولې صحه سره راکل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اختصاصي بیوایي په لیرو پروتوسیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیاي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لمرنیو اسانتیاو نشټوالي د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغو اختصاصي. بيبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي
بیا چې مراوستي بیا د اختصاص په شری په مریضي خپل چې غوالي ته بیا کېدلې بیا یې دلته راوستي دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړي توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میروی سبزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونوی د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي تر څو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورونوی هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د ادارې ویلې دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د USAID په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړي او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوی غړي نور احمد نوري ازادي رادیو ته وویل
د 2040 کال په لومړی 15 میاشتو کې موږ نږدې 565 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د USAID ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا 1,000,000 څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړي وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي رادیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدي. د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواک د دې لامل سو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوبدلو سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي. خو له هغو پروژو څخه چې د USAID لخوا کمپاینو ته ورکړل شوی وي له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دی د اخیستلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغو کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه، خوس حسینه ده.
هڅه مو وکړه چې لغالی اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د غالی اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشتوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. پرښتیا هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. داسې خلک شته یعنی دغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دي هو چاریان دي چې اوس موږ څه چم وکړو. یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي ایران ته ځي او نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپل داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولا قدرت کوي. دا اول موږ داسې وي چلاوم په پور ده. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خلا شو د امرستي به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره ساو خو ساغه نشته. نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ را دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دغه راته ارزانه کړي. السلام علیکم و رحمت الله.